سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د ښه راغلاستو ام پایل د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو باندې کوو. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کالیزه ده. له نن نه شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حفیظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له افغانستانه ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیسیار او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وایي په تېرې یوه اونۍ کې څه د پاسه څلور زره افغانان پاکستان کې نیول شوي. دغو ادارو په ګډ رپورټ کې راغلي دغه شمېر وړ میونۍ په مقایسه څوارلس سلنه زیاتوالی ښیي. پاکستان کې افغان کډوال وایي پولیس یې په کورونو چاپی وهي او هغوی د اخراج لپاره کمپونو ته لیږدوي. سږ کال سلګونه زره افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه کړای شوي. ایران کې یو شمېر افغان کډوالو نن په افغانستان کې د پخواني نظام د پولیسو د یو قمندان اکرام الدین سری د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. اکرام الدین سری د تېرې چهارشنبې په ورځ په تهران کې په ډزو وژل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. جنرال سری په تېر نظام کې د تخار، بغلان او نورستان امنی قمندان و. اوکراینی چارواکي وایي پلازمینه کیف باندې د روسیې د ډرونو او توغندیو په بریدونو کې یو کس مړ او دوو کوچنیانو په شمول یولس نور ټپیان شوي دي. ودانیو ته هم زیان رسیدلی. د کیف تقریبا درېیمه برخه اوسیدونکي د ژمي په دې یخنۍ کې د تودوخې سیستم څخه بې برخې شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي چې د امریکا ولسمشر ټرمپ سره سبانیو خبرو ته چمتووالی نیسي ویلي د غبرید څرګندوي چې روسیه نه غواړي جنګ پای ته ورسوي. او سلمان خان شپېته کلن شو. د بالیوډ سینما دا وتلی فلمي لوبغاړی له دریو لسیزو په فلمونو کې لوبیږي. سلمان خان چې پلار یې مسلمان او مور یې هندوه ده د 1950 کال د ډسمبر په 8مه د مدیا پرادیش ایالت په اندور کې زیږیدلی. سلمان خان که څه هم له څو فلمي نجونو سره د مینې کیسې او داستانونه لري، خو لا تر اوسه یې واده نه دی کړی. سلمان خان، شاهرخ خان او عامر خان چې د بالیوډ په خانانو مشهور دي، درې واړه سږ کال شپېته کلن شول. سلمان خان په څه باندې یو سلو شلو فلمونو کې کار کړی چې تر ټولو مشهور یې بجرنګی بای جان، د بنک سلطان او تیری نام یادیږي.
ترشنه آسمان لاندی
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندې دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن د مرغومي شپږمه په افغانستان باندې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل شپږ څلوېښتمه کلیزه ده. له نن شپږ څلوېښت کاله پخوا لسګونه زره شوروي ځواکونه د هوا او ځمکې له لارې افغانستان ته ننوتل. هلته یې د حافظ الله امین په مشرۍ حکومت ړنګ او د خلق ګوند بلې څانګې مشر ببرک کارمل واک ته ورسو. لس کاله وروسته شوروي ځواکونه د افغانستان د خلکو د مقاومت په نتیجه کې له هیواده ووتل، خو دغه یرغل او جګړې په افغانستان کې درنه مرګ ژوبله رامنځته کړه. په میلیونونو خلک یې کډوال کړل او داسې ژور آثار یې پرېښودل چې ولس یې تر اوسه هم نتایج ګالي. نن د ازادي راډیو ترشنه آسمان لاندې په دغه پروګرام کې په همدې موضوع بحث لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ، خو تر هر څه مخکې به د هغو پوځي عملیاتو په اړه تاسو ته یو مفصل رپورټ خپور کړو چې په نتیجه کې د حفیظ الله امین واکمني ړنګه او ببرک کارمل واک ته ورسول شو. هغه تحول چې د شوروي ځواکونو د یرغل پیلامه وګرځید. دا تفصیلي راپور د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د شوروي یرغل د څلوېښتمې کلیزې په مناسبت جوړ او خپور کړی و او موږ یې نن بیا تکراروو.
هغه ورځ چې افغانستان بدل کړ
بدترین روز است، سیاترین روز است.
د 1990 کال د دسمبر 28مه د شار پر واټونو تیاره خپره وه.
слышали там все остальное там что там происходило то стрельба там
да да 330 штупан амалиату кисад د افغانستان د ولسمشر د پټ ترور او د کابل د کنټرول ماموریت. دغه خونړۍ پیلامه ده چې افغانستان څو لسیزې له شخړو سره مخامخ کړ. په تاج بیګ ماڼۍ کې لا هم دغه برید نقشې شته. تاج بیګ د افغانستان د ولسمشر د اوسېدو ځای و. کلونه تیر شول، خو فقیر محمد فقیر چې څه دلته لیدلی و لا یې نه دی هېر کړي. دی هغه ورځ ماڼۍ ته ورغلی و. شوروي اتحاد داسې توطیه جوړه کړې وه چې د افغانستان ولسمشر مسموم کړي. پا په داخل کې ټول سخت ناروغ شول.
امین صاحب سوب وضعیت دوست داشت. د مو سوب امی اخپاز زار اندخته د نمی نفر مربوط به کګیبه بود.
د امین تصویر حافظ الله امین د سوب تر خوړلو وروسته مسموم شو. شاغل فقیری د امین د کورنۍ او چار وزیر د پورت منزل ته وخوت. د ولسمشر د خوب کوټې ته
وقتی که ما آمدیم امین صاحب در تخت تفتیده بود. در دو نفر دکتر روسی بود، اینا نالایق دکتر کده میدیش میشود.
شوروی دکتران دکی جیبی لطوتی ناخبره چلور ساعت پدی بختو چه ولسمشر پسد چی.
امین اگریب در تشناب بودیش. در تشناب هم نیم ساعت سر او یخ یلا کدن. ای او یخ پیلا کد و باهوش هم آدن نیم ساعت. چشمایش هم کار میکد و شایش هم کلیش هم خوب تیار همه. پس در تخت خواب افتیدن.
پا موزیم که در امین اکس. خو ولسمشر امین لا هم بیخی شنه و. ویتاس لکشس داغو سلگونو شوروی پوجانو پودله که و چه قصر محاصره کرده و. دی پا لیتوانیا کسی شیدله و. هغه وقت شلکلن و او در تانک در طولی خرده.
ناشه روتی یلی بطلیونه تاما زدچه بلا ندپوستیتی پومش.
زموک تولی تا دند سپرل شیو و چه هر هغه زواک وزپی چه در امین دمرست لپارسته ولکیگی.
И даже с пушки стрелять и пулемета просто очень было мало опыта.
Дамин да бошелу маамурият ладей пэл шавай бу че Москау да хага да бей рахма вакмана и повранди махпузияти дунки мукаумат та ангешман бу. Коммунистан да мула сала. Ата авияям кал тар хунари кодата уруста па Афганистан ки вакманан швал. Амин пузаргуну Афганан зиндани крал ау да хагуй да эдам амре вакар. یوشمیر په کرملین کې د امین او د سیایي اړیکو ته اندیشمن و.
The Soviets felt that their intervention in 1979
شورویانو احساس کاوه چې د 1990 کال مداخله یو جبر ده، ځکه چې د کمونیستي رژیم له ماتیا او پاوس څخه ویریدل. ساده پرېکړه نه وه، خو دوی په دې باور وو که مداخله ونه کړي په کابل کې له یو سیاسي ناورین سره مخامخېږي.
د لمر له لوېدو سره سم شوروي پوځیان د دفاع وزارت ویاني ته ننوتل. دا ځای اوس ملي موزیم دی. داسې پلان و چې دا ځواکونه لوی درستیز یعقوب خان ووژني او پرې نشتي چې پوځ وخوځي. دولت وزیري د میز شاته ناست و. یو ناڅاپه ډزې وشوې.
ما خستم کلشم کوفا گرفتم و ای کلکینا واس کردم که دیدم که اونجا فایر میکنه. مام چند فایر کردم که دیدم درشه زرد جانشان بودن و کلای هم پشمیده چیز ما فکر کردم که خو روسا واری هست.
کلک شوری سکیری در دفاع وزارت بدنی تن نوطل وزیری در یعقوب خان دفتر تمنده کرد. نوی پرستیز لطو روسی سلاحکاران و سراغوان دلاغلا.
با 95% ما گفته میتاریم که ترجمان مشاور یعقوب خان که روسی بود او سر یعقوب خان فایر کرد. دو مرمی ده یعنی بغل خود خورده بود نفره که نیده ما.
وزیری ده دهلیز درن امانده ده هر چه وقت چه ده و شوروی سرتیری لده سو پناش
پیش از اینکه ما فایر کنم او فایر کرد. اینی جا مرمی خورد دست ما شکست کلشون گو باز پید در پای راست ما مرمی خود و در شکم ما مرمی خود.
وزیری در مهمان خانی خواهد و شوروی پوجان و لاسی با مبرواد چوا در مجبور شد چرا و تلو لپاره و لاره
وقت اینجا کلکین بود اینجا کلکین بود و در این کلکین ما کلکین آواز کدم پایین خدا انداختم پایین. وقتی که پایین انداختم اردو پای مام شکست کمار مام شکست و بعد از اون ما نفهمیدیم که چی گپ شده.
و تاجبی که در ولسمشه پا مانه که هم شوروی پوجانو برید پیل کرد.
Мы имели свою задачу просто. Слышали там все остальное, там что там происходило, то стрельба и так далее. Некоторые, по-моему, гражданством там, спортобилеты там.
Шурови цуакуна да Таджбек Касар данана юй ва пурта варахлал. Аула афган цуакуну сара пухнари джарлаки шкейл шуал. ولسمشر امین او د کورنۍ په نوم تو د شپږ پاتي ټول لپاره جنګ
امین صاحب هغه راکړی کو احمدن سر زینه او زینه را کنټرول میکات چې اگر کس نه سر زین پیر کنه د ای وخت ی یک مرمی دران خوردا
د اخی سوتونه له عمله امین ساور کړ. شورویانو د کابل بشپړ کنټرول ترلاسه کړ. د جګړې پر مهال تر 200 ډیر افغان سرتیري ووژل شول او تر 100 ډیر تسلیم شول. د کی جی بی غیر سري اسناد څرګندوي چې تر 100 ډیر روسي عسكر هم په دې جګړه کې وژل شوي دي. د بریټ په سبا سهار وستس لوکشس ماڼۍ ته ننووت، د سخت جګړې له امله د قصر پر ورانو ځایونو وګرځېد.
بشوی کرسیوی دورېڅ везде двери распахнутые, там такой беспорядок, там
такие кули манева чули дарвазе мати шеви харц гадвот шеу халта девину ликиве хукум جسد نو لكتر لگا ماونيت
гипсатура там так называемая тоже там люстры там вот всё это красивое очень очень красивое потому что я до этого почти ничего такого не видел было там кровь там но таких трупов уже там пока я не видел.
Де пришли до шурин по бариали трубки бансатиза бархалярала. Хатта да брит по вахтам, амин ау да да вузирану бавар накава, че Москау де пархпал мнатари хамла вакли.
Хатта ан кадыр ки сар руса бавар да чим сар афгана на дашти. Даму бавар даму ете май. Бела хера хаян на натари на май. Ангар да мара аз ма рейс جمهور марам кушт афсарай марам кушт кундана марам кушт кудалти си ачим аз ма гре кулеш зандана фуркут
шурави чарвако по балавраз бабрак кармал د افغانستان د نوی ولسمشر په توګه وټاکر. دا د شوروي د اشغال د نږدې ویل سیسې پیلامه و. د شوروي اشغال نږدې ویل سیسه دوام وکړ. ډیر وخت یې نشو چې شوروي ځواکونه له مجاهدینو سره په جګړه شول. له بنسټپالو مسلمانانو سره چې د متحده ایالاتونو ملاتړ ورسره و.
اوس چې ورته ګورو دا تېروتنه وه او شوروي اتحاد په دې تېروتنه کې هلته یوازې نه و.
там Советский Союз совершал эти ошибки.
کله چې شورویان په 1990 کال کې له افغانستانه وتل، جګړو 2 میلیونه افغانان او 15 زره شوروي سرتیري وشلي.
The Soviet invasion of Afghanistan is one of the most momentous events in the history, not only of Afghanistan, but of the world. The Soviet Union,
as a totalitarian despotism, could not afford to be defeated.
As soon as it was defeated, it began to disintegrate everywhere.
دولت وزیری د افغانستان دغه پوز غړی چې شوروي ملاتړ کاوه. دیاغلس میاشتې د ده پر درملنې تیر شول، خو د ده عاطفي ټپونه لا هم نه دي رغول شوي.
از وحشت بالاتر بود به خاطر از اینکه دمو روز ما مردم مرا د جمع کسانی که مرده بودن د جمع اونا برده بود. وقتی که دیدن که ما زنده هستم مرا د عملیات خانه بردن د شب خانه.
اوس تاج بیک چې دلته پر امین برید شوی و ورو ورو رخول کیشي. فقیر محمد فقیر هم خپل ژوند ورو ورو سره سنبال کړی دی. دی تر لس کاله ډیر وخت په زندان کې اعدام ته انتظار و. دی د شوروي اتحاد د ځواکونو تر وتلو وروسته له زندانه خوشې شو، خو د شوروي ځواکونو له وتلو سره خونړۍ کورنۍ جګړه پیل شوه او بیا هم پیدا شو.
اصلا تجاوز روسها که با شش جدی تصدق داد حمله کرد. در تاریخ افغانستان هم با مردم افغانستان هم با مردم دنیا بدترین روز است، سیاترین روز است، بدبخترین روز است که سر مردم افغانستان این بدبختی تا امروز از امروز روز که شروع شده تا امروز دوام دارد.
د ټول سيزي جګړې پای ته رسول ډېر سخت دی. فقیر محمد فقیر خوشبینه نه دی. د شوروي تر تیری 40 کاله وروسته د سود لار نه ده پیدا شوې.
د ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام درنو اوریدونکو بیا مو هم زه صفی ولستان ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې مو را سره میلمانه دي د سیاسي او امنیتي چارو کارپو ښاغلی یوسف امین زازای او همدارنګه د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د بنسټ مشر او سیاسي شنونکی ښاغلی صدیق منصور انصاري. ښاغلی یوسف امین اوس د ټلیفون له لارې له موږ سره وصل شوی دی، له دوی سره به خبرې وکړو او ښاغلی انصاري به هم په څو شیبو کې د ازادي راډیو درشنه اسمان لاندې له دغه پروګرام سره یو ځای شي. زموږ همکار هڅه کوي چې هغه هم د ټلیفون له لارې راولي. لکه څنګه مو چې په مفصل رپورټ کې واورېدل، نن شپږ څلوېښت کاله مخکې شوروي ځواکونو په افغانستان باندې خپل شاوخوا لس کلن یرغل پیل کړ. دقیقا د 1999 کال د ډسمبر په 8مه چې د 1958 کال د جدي مرغومي له شپږم تاریخ سره سمون خوري. د هغه وخت ولسمشر حافظ الله امین یې وواژه، حکومت یې ورړنګ کړ او ببرک کارمالی واک ته ورسوه. په دې ترتیب د افغانستان د اشغال لړۍ پیل او چې ورسره د افغانستان د ګڼو بدبختیو، ناخوالو، همدارنګه د افغانانو د کړاوونو دوره هم یادیږي. او اکثر د دغې لس کلنې اشغال دورې په ارتباط باندې د ډېرو بدو خاطرو یادونه کوي. ښاغلی یوسف امین زازای اوس له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل دی. امین صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. مننه چې په دغسې ورځ کې له موږ سره خبرې کوئ. غواړم له تاسو وپوښتم چې د 1955 کال د جدي شپږمه د افغانستان په تاریخ کې څه ډول یوه ورځ وه، تر هغه مخکې تاریخ څنګه واورا، وروسته څه تحولات رامنځته شول؟
مننه تاسې د تاسې د راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ونیکله وړاندې کوم. همداسې ګران مېلمه انصاري صاحب ته، ګورې شپږم د جدي د 1955 کال دا د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ وه، او دا ورځ چې پیل شوه اولینه قرباني هغه څوک شو چې هغه د خلق دموکراتیک ګوند رهبر و، رئیس جمهور د افغانستان و، او د دوو روسانو سره دا مسایل نه و منل. هغه یو خان و، بلاخره هغه خان د دوی د منځه یې وړلو، او اولینه قرباني چې افغان لوري ورکړه هغه حافظ الله امین، رئیس جمهور د هغه وخت. او دا توره ورځ پیل شوه، او بالاخره د افغانستان خلک دې ته مجبور شول چې د دوی پر وړاندې ودرېږي. او لکه همیشه چې افغانانو د خارجي عسکرو پر وړاندې چې هغه افغانستان ته عسکر رالېږلي دي، داخل شوي دي، دا یو تاریخ و، تاریخ لرو. نو افغانانو جد و جهاد پیل کو. متاسفانه چې د افغانانو دغه جد و جهاد نه هغه نړیوال چې د شوروي اتحاد رقابت درلودو هغه غلطه استفاده وکړله، او بالاخره کومکونه ورسه وشول، مرستې ورسه وشولې د نړۍ نه د دوی پر وړاندې خلک عناصر ډلې ټپلې افراد مسله راوبللی شول، مسله شول، فشارونه په زیات شول. بالاخره روسان د یو توافق په اساس باندې افغانستاني باندې نهو کالونه دوی ترک کړلو، او بېرته خپل هېواد ته ستانه شول. نو دا یوه توره ورځ وه، مخکې ظلم زیاتی، ناروا غلطې کړنې، مرګ ژوبله ورکې پیل شوه. نو په دې لحاظ ویلی شو چې د افغانستان د 50 کلنې بدبختۍ لوی عامل همدغه د شوروي اتحاد یرغل و، چې هم د نړۍ د لویو قدرتو منفي رقابتونه دوی افغانستان ته راکش کړل، او بالاخره امین چې په نوم د د امپریالیزم ګوډاګای بلل کېدو ورته ویل کېدل مخالفینې، نو امین یې د منځه یې وړلو. او دلته ببرک کارمل په واک ورسېدو او د روسي پلوه ډلې حاکمیت دلته پیدا کړلو او مخالفین ورځ تر بلې دلته قوي کېدل، جبهات قوي کېدل، تر هغه وخته پورې چې روسان ووتل او بیا ډاکټر سید نجیب وتوانېدو چې د مشرۍ مثال یې ملي اعلان کړي او د هغه په اساس باندې د ژنف توافقاتو په اساس باندې شورویان افغانستان ته هغه توافقات دی چې ژنف کې وشول، یعنی افغانستان، پاکستان، امریکا او روسیا دغه هیوادو لکه امریکا او پاکستان په خپلو تعهداتو ونه درېدل. بلاخره هغه پروسه یې شنډه کړله او افغانستان لاړو، کورنۍ جګړه یې وکړه. دغه هغه شروع یې وه چې دغه یو لوی انساني ناورین افغانستان ته رامنځته کړو.
بله، مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری، له تاسو مننه چې پروګرام ته اوس راغلی. له ښاغلی یوسف امین نه مې همدا په اول کې دا پوښتنه وکړه چې د جدي شپږمه لنن شپږ څلوېښت کاله مخکې، البته هغه ورځ چې شوروي ځواکونه افغانستان ته راغلل، اشغال یې پیل کړ، څنګه یو ورځ وه؟ څه تړلې خاطره که ورسره لري یا څه مو که په یادېږي له هغه وخته که یې موږ ته ووایي؟
ډیر مننه ښاغلی ستانکزی، تاسو ښاغلی امین ځاځي، ټولو معززو همکارانو او اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. له بده مرغه د افغانستان د تاریخ په بابونو کې د مرغوم یا جدي شپږمه هغه کرغیرنه او توره ورځ ده چې د افغانستان د خلکو د تباهۍ او بربادۍ د اساس او بنسټ زیږنده وه، او دا د ثور د اوومې له کودتا، البته د دیارلس او پنځوس د ثور د اوومې خونړۍ او کرغیرنې کودتا په تعقیب د همغې تسلسل و چې نږدې پنځه سوه اووه شپېته ورځې له هغې ثور د اوومې دیارلس او پنځوس نه د دیارلس سوه اته پنځوس د مرغومې تر شپږمې پنځه سوه اووه پنځوس یا اووه شپېته ورځې وروسته د شوروي او وارسا ښکېلګر ځواکونه افغانستان ته راغله. مخکې له دې چې دوی راشي، د سیمې د هیوادونو د ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د هغه ترکمن او ازبک توکمه او تاجک توکمه خلک یې د افغاني تاجکانو، ازبکانو او ترکمنانو د دې ضلع شریفو خلکو په جامو کې هغه کمانډو افغانستان ته داخل کړه. دلته له مخکې ځایونه اشغال کړي او نیولي وو تر څو خوځښتونه نه وي او یا مهار کړي، او ورپسې ببرک کارمل پر ټانک سپور د تاشکند له راډیو ولسمشر اعلان شو د افغانستان او دوی هم افغانستان ته راغله. د شوروي اتحاد په وخت بیا د ثور له اوومې بیا د جدي یا مرغومې تر شپږمې موږ ډېر کوچنیان وو. هغه کیسې چې هغه وخت مو اورېدلې یا تر اوسه یې اورو، یا هغه څه چې موږ لیدلي دا د افغانستان د تباهیو پیلامه وه. د افغانستان محبوب ولسمشر او لومړنی ولسمشر شهید سردار محمد داود خان د ثور د اوومې کودتا په اثر د شوروي د بړې څو لخوا په شهادت ورسېد، د خپلې کورنۍ د ټولو غړو سره او د هغو وطن دوستو جنرالانو او پوځي مشرانو په ګډون چې هغوی د شوروي جغ په اوږو نه وللو او یا نه شو وللی، چې دا اوس یې هم د دارالامان کور ته تفو کې د هغو ټولو قبرونه شته. دغسې زموږ یادېږي زما کوچنیوالي نه چې شوروي لښکرې به د افغانستان په کلو او بانډو ورتلې او ټانکونه به یې ورته د ټانک توپونه به یې ورته ونیول او لوی لوی کلاګانې به یې د خلکو د ځمکې سره سمې کړې، خاورې یې ریبه کړې. دغه راز په کابل کې د هود د میاشتې هغه د الله اکبر قیام چې د شوروي د لښکرو په وړاندې ترسره شو، د پرون بل پرون زما یو دوست ډاکټر شکیب نوابي چې د کابل سیلو جنوب لور ته د سنکشانو جمعات د سنکشانو کوچې په نوم یو کوچه راغله ته کیسه وکړه چې د هلته خلک راپورته شو او یو کسو ځوان هلک چې هلته تیږې توږلی او دوکانې و په تیږو او ډبرو یې د روسانو په ټانکونو برید وکړو او د ټانکونو مخې ته ودرېدو بیا روسانو د هغه سینه غلبیل غلبیل کړه او شهید شو او ډېر نور یې هلته شهیدان او زخمیان کړه. دغه راز کابل خلک او قهرمان او میړني او په وطن مین مسلمان ولسونه د الله اکبر د شپې په نوم چې په تاریخ کې ثبت ده د خپلو کورونو بامونو ته پورته شول او د الله اکبر په نارو یې د شوروي اتحاد له راتګ او د هغوی له بریده خپله کرکه او نفرت وښودو. د ناهید شهید کیسې یادېږي او د هغې سره د کابل د چنداول او د کابل د ښار د مختلفو سیمو د خلکو هغه مظاهرې او لاریونونه او مدني مبارزې چې شورویانو او د هغوی بړې چې د هغوی سینې غلبیل کړې په شهادت یې ورسول نه په زده کوونکو رحم وکړو لکه ناهید شهید نه په ښځو نه په نارینه وو او دا هم ویل کېږي چې ناهید شهید کم منصبدار هغه وخت ورته راغی او په دوی وارونه کول د خپل ټکری ور وغورځو چې شرم درته په کار دی دغه ټکری په سر کوي چې تاسې نه وطن شوروي ونیو تاسې خو د وطن د دفاع ډنډورې غږولې تاسې خو د کور ډوډۍ کالي خبرې کولې اوس هم د خلکو کور ګور کړو کالیم کفن کړه او ډوډۍ هم ورتهمونه وګرځول چې بیا یو لنډۍ هم جوړه شوه چې شعار یې کور کالي ډوډۍ و کور یې شوګور کالي کفن ډوډۍ غمونه. او د دې تر څنګ نور هغه فکری یرغل چې د شوروي اتحاد او د هغوی د بریچو سره د افغانستان پر مسلمان او قهرمان ورس وتپل شو هغه داروینی نظریات و هغه د کمونیزم نظریات و الهادی نظریات و چې
په همدې مورد باندې بل پوښتنه هم
وه په وړاندې ودرول یعنی یوازې د وطن په وړاندې نه بلکې د خدای سره جګړه د دین سره جګړه د وطن سره جګړه د ولادت سره جګړه.
البته په خغلې انصاری غختل مې بل مبحث هم پام دی باندې او چې د عواقب او پایلې بل اخره په غزوان کوهول او په ترغه ټیټه په ماشومان باندې څو خوول به خغلی امین هم دا پښتنه وکمه. خغلی امین د شورویانو د اشغال پایل یا د افغانستان باندې یرغل چې دوی بل اخره شاوخوا لس کاله په افغانستان کې پاتې سول دوی په هغه وخت کې په ځوانه طبقه باندې په هغه شاګردانو په محصلینو تر هغه راټیټه په ماشومانو باندې څه سایکولوژیکل اغیزې پرېښودې چې اوس یې هم دغه نسل له ځان سره لري؟ د دې اغیزو په ارتباط ما غوښتل وپوښتم چې دغه لس کلن اشغال شاوخوا څومره په هغه وخت کې په هغه ځوان چې تاسو به وایئ ځوانانو طبقه باندې او بیا په ماشومانو باندې څومره تاثیر پرېښودو څومره یې د دوی ذهنونه بدل کړه چې اوس هم دغه تاثیرات له خپل ځان سره لري او هېڅکله به یې زویم هېر هم نه کیم دغه عواقب او هغه پایلې چې د دوی په ذهنونو کې رامنځته شوي دي تراشل شوي دي د دغه اشغال په خاطر باندې؟
په وخت کې خو چې دوی پوځونه راغلل اشغال شروع شو نو خامخا په ځوانانو باندې منفي ډېر منفي تاثیر وکړو ځکه چې هېواد اشغال شو او داسې حکومت منځته راغی چې هغه شوروي پلوه و یعنی د شورویانو سره اړیکې غوښتې او بلې خوا ته داسې تبلیغات به وو داسې خبرې به هم ویلې چې شوروي تا دا ساکر چې راغلي دي واقعي دلته غربیان دي دلته امپریالیزم ده دلته عرب دي دلته پنجاب ده او د دې په وړاندې د همغه نظام نه د دفاع په خاطر د افغانستان د خلکو نه د دفاع په خاطر باندې یو صلح دوست ځواک دلته راغلی ده او د دوی وظیفه او مکلفیتونه دا دي چې دوی په وړاندې د دې ملي ډیموکراتیک ګوند کوم حکومت چې هلته و د دغو دفاع وکړي یعنې دغه ځوانانو تر منځ هم یوه طرف ته د اشغال موضوع چې خارجي عسکر وو او بلې خوا ته د دوی دغه ادارې وي ځوانان کله کلیوالي ساتونکي کله ښاروي مختلف مختلف افکار خپریدل، مګر په اصل کې اشغال او په اصل کې خارجي افکار او د خارجي افکار او د اشغال په اړه د دلته بحثونه دي ټول او لکه څنګه چې سړي له دریم دی هوت ز د مغصانی شاید ما کورونه په کابل زار خار کې او د دې ګوري واخو مخام کې یاو دم دا بمو په سر خلک را جټول دي نو کو تا ګان ا له برناریش وی موږ دې لپاره چې ځوانان یې زالته د پینځل سو کالو و ما نو مو صدا نو چې له اکبر ونی وی لیکي چې څه پر وای دي چې ځوانان او بمو ته جټ شو موږ هم ته نو مستو په له اکبر ویلی ان زه یو بل تم لیدل هدا لا بر غونه د شي جاج کول او د سهار کې چې خلک راو وتل کومه د لبي وخت چې فاطمه باندې کولې بل د لبو بلې خواته باندې کولې او دلته د خلکو نه واکان شو استفاده او سره پوسټ د ځوانانو نه دي د عمر کې چې موږ په دغه څه سپاله سو کالو نو په دې نه پیډې چې خبره ده لیکن حالت چې ولې د خپل فکر وو حال خېما دا یو سازمان یاست عمل یو چې وو نکړال د دې هغه د ژوند او خپل بل اخره ما خپیا دی چې د دې د کوڅې مخې ته نه دی وزر تو شو د دې دوه وې د ژوند او خپل بل اخره چې د دې ژوند زیات کول نیلې راکته کو د کوڅې کې د ځوانانو باندې دا یو څه ولې چې څو ځخنان څو لږ سیدان څو او نور وڅېږي د خپل قومیت کارو دا یو مسله لګا په خار کې هم خبره شوله ان دریم دی هودم د روسانو د تجاوز پر وړاندې دا یو عمل وو لیکن اکثریت مطلق دا وړه ماشومان او ځوانان وو چې دونه غلطه استفاده او شواغه کوچوت راووتل بل اخره دا سمجوب له ورګه شواله ورته پیخ شواله نو د ځوانانو او افکارو کې د منفي اغیز لري اته هغه وخت چې زړه مستنسکل کې نو په معنی نه ته بو سال شاګردان راځي چې مثلا موږ د دنیا معلم وو هغه به موږ ته درس راکوو ځوانان د دې په مقابل کې به راځي چې راځي وکړي چې ملای روس یې د دې نه راغوته وکړو ان زه نه ته د ځوانانو کې د روسانو پر ضد زیات وو اگر چې ډېر زیات کوشش کوو چې ځوانانو ته درست راغلو کې جواب ورکړي وو چې د روسانو ولې راغلي د کومو په مکاتب کې وو بل ځل وویل کېدل او زیات کوشش دا کېدل چې د عام ځان خپل خواته وړي مګم اصل خبره مګا د اشغال موضوع و خارجی افکار و دی خارجی افکار و کنان دی دوانان و همیشه نفرت و همیشه در تاریخ ثابت کرده نو بالاخره در جوانان و طولنه به دو برخو ویشلی و یو خاطره دی مخالفت و بلی خاطره بودی حکومت کوشش کرد چه خلی خواهی دی بایدیه لگی ټولنې جوړ کړې حزب تقویه کولو نهادونه جوړ کړل دې کوششونه ډېر زیات وشول ټول فتح افغانستان کې نو ځوانانو باندې هلته هم ډېر کار کېدو یعنې هرې خوا ته ځوانانو باندې دا کار کړی یو طرف ته دا و چې اشغال ده او بس د په مقابل باندې وجنګېږي بل څه ویلې چې نه ده د امپریالیزم دی د عرب دی پاکستان دی پنجاب غلامانو وړاندې درې دل دی او د دفاع ده نو ځوانان به تجربه او سیاست نو لیدل او دا مطلب نو لیدل یعنی بیا تر کوشش کوم چې د دې څه استفاده وکړي.
بله مننه ښاغلی امین. ښاغلی انصاری اوس په مخې بحث ته راشو ستاسو نیمه مختوی وړه او ما قطع که البته غوښتل مې دا وپوښتم چې دغه اشغال او پایلې او بل خره مرسته لسکلن اشغال د افغانستان د هغه وخت په ځوان کول باندې او ماشومان باندې او په کورنی سټراکچر باندې څومره غیزې وکړي چې اوس هم دغه نسل لزان سره لري هغه چې ژوند دي او شته او فکر کوم تر اخره به دغه سپزین کې پات شي ځکه چې یو ډیره لکړ کې چونو ډکه دوره تیر شوې ده دغه لسکلن اشغال خصوصا
بلی تاسی دیری مهم مسئله تا اشاره وکلا لس کالا دا شوروی حضور و دا غیر نمخ که و روز تا دا دی زلزلی در اتک نمخ که لرزی چی او تکانون چی دا افغانستان خلکو خوالی و دا امین تر دوری پوری و دکی وقتی او بیا دا غیر نوروز تا چې کله شوروي اتحاد د دلوي په شپږشته موزي یعنی د لس کاله حضور نه وروسته هم ډېر جنجالونه د افغانستان خلکو ته پاتې شو. هغه وختو کې ښاغلي امین ځاځي اشارې وکړې ډېرو مسایلو ته کومو کورنیو چې په افغانستان کې خپل پلرونه د لاسه ورکړي و موږ لیده زموږ ډېر پلوان یعنی د کورانی غړي زما یو نږدې خپلوان پروفیسر عزیز الدین چې هغه د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد او پروفیسر و ډېر بېچاره سړی ډېر داسې خندانه تېره او ډېر مینهناک یعنی کله به چې د کلي ته تلو د کلي ماشومان به ترې راته او ده به ټولو ته مینه ورکوله یوازې خپلې نه دا بیچاره یو میرمنې وفات شوې وه نوی واده یې کړی و میرمنې مریضه وه کابل ته ځان سره درملنې دپاره راوستې وه او پولیتخنیک کوم پوهنتون کې چې پوهنتون ځای ورکړی و استادانو ته هلته و نو دا بایسیکل اخلي او وایي چې زه به پوهنتون ته لاړ شم یو دوه ساعته درس لرم محصلین به راغلي زه به دا درس ورکړم بېرته به راشم بیا به لاړ شو ډاکتر ته نو دا بیچاره چې وځي په لاره کې د ما د شوروي اتحاد بړي چې د خاط خلک نیسي او تر نن ورځې د تریتم دی دغسې زموږ یو بل ترور دی او هغه بیچاره چې موږ یې د مشران او دوی نه کیسې اورېدی ماشومتوب کې به زموږ ډېر نه یادېدو دی په ننګرهار کې و هغه هم د پوهنتون نه فارغ او کم فقط افغان او فقط مسلمان او فقط د اشغال او د پردیو مفکورو خلاف و نه هغه په عمر کې د عیسای دروازه لیدلې وه نه چا عیسای پېژندو هغه وه نه پنجاب پیژندو نه سپای پاسداران او ایران پیژند نه انګریز پیژندو متعلم محصل بیچارهګان نیول کېده نو د هغوی نه واړه واړه یتیمان پاتې شو دغسې په یو نه په لکونو خلک اوس څلیر زره کسان چې مخکې ما اشاره وکړه د کابل د الله اکبر د نارو په ورځو کې بیچارهګان قتل عام شو پنځه زره چلیر زره د هرات د قیام په وخت کې چې شوروي اتحاد او د دوی د بړې څو په وړاندې پاڅون کړی او مدني پاڅون و هغوی سره نه ټوپک و نه لښکرې وي نه د عیسای پیسې او وسلې ورسره وي نه د سیایي وي نه د امریکې او د غرب وي او نه هغې وختو کې د چا دومره پام و افغانستان ته چې دلته به دغسې یو حرکت رامنځته کېږي نه به ایران پېژندو څلیر زره کسان هلته ووژل شو دا د کونړ د کرارې کیسه به تاریخ ثبت کړې ده تاسې ته به په یاد وي هلته دولس سوه کسه بېچارهګان زنانه ماشومان عالم معلم متعلم غریب غریب خلک د کومکي موادو په نوم راغوښتي وو چې تاسې ته مواد درکوو او په ټولې کندې ورته ایستلې وې او ضربې په وچلولې او ژوندي او زخمیان او شهیدان دا ټولې د دوه کندو شته اوس هم هلته قبرونه دي او بیرغونه ورباندې ولاړ دي شته دغسې د چرخي پله زندان د همدې افغانانو نه ډک و چې کېدای شي د هېڅ بهرني هېواد دروازه یې نه وه لیدلې او نه یې نوم او نشان د هغوی زده و نه دومره باور ورباندې و د کابل په بولي ګونونو کې شی خښ شو دغسې د جلال آباد دواتیم غند یادی دو چال تبی زنده خلق زندانی کول زوانان مشران کشران او التبی بیا چار ماری کول ساحه داسې وه چې پولیګون غوندې وه چې دا د غوند خلکو به ډزې زده کولې. دغه پولیګون هم همداسې وه، یعنې دوی بې انسانان بې ورته ودرول. دغه افغانان د همدې وطن بچي په یوه او په بله ټاپه چې سنی ته به باندې د خمینی د اخواني ټاپه ولګوله، او شیعه ته به د خمینی ټاپه چې دا اوس د کم لسونه چې د هاګ او یا د هالند محکمې را وتل، ته چې ګورئ دوکان فلانی د فلانی زوی د غزنی ولایت اوسیدونکی مثلا محمد علی شغل دکاندار جرم خمینی، مثلا عبدالحق د ننګرهار اوسیدونکی د فلانی زوی شغل معلم جرم اخوانی، بل کشیه بو هغه ته جرم خمینی و، او که سونی بو اخوانی و، او لیستی چه تاتی و گوری دکاندار متعلم محصل د پانتون استاد د جماعت امام و غیره و غیره. یعنی پچا بندیم در دغه نشته هیت کلا دوی و نخوده چه ده آیسای کم جدالی هل تا زورند کلی دا سی او چوکی زورند کلی چه آغا برحال داغی خلکو د ځینو رهبرانو په اړه چې دوی وایي چې دوی فلانیانو او بستانیانو د داود خان په وخت کې تللي وو، د هغوی نه یو هم داسې ونښودل شو چې کوم یو یې نیولی وي، یا په پاکستان کې د منځه وړی، یا په ایران کې د منځه وړی، یا دا وروسته چې بیا راغله همدغه خلکو چې د هغوی سره خپلویانو لرلې، کورنۍ اړیکې ورسره لرلې، په حکومتونو کې ورسره یو ځای و، په یو دسترخوان به ناست و، مزې چرچې به دوی کولې، او تباه و برباد په کې 2 میلیونه انسانان د اخوانه چې د مجاهدینو طرف ویل کېږي چې په شهادت رسېدلې، یا د مسلمانانو په نوم، یا د اخواني او د خمینی او بل او بل په نوم، او څومره به دېخوا د منځه تللي وي. نو دا خو هم افغانانو که هغه خلقي و، که هغه پرچمي و، د همدې افغان مور زوی و، افغان مور راوړی و، هغې لوی کړی و، هغې ورباندې زحمتونه ویستلي و. یعنی که سړی دا ځان ته فکر وکړي، د خپلو اولادونو ته وګوري چې یو انسان، یو مور او پلار د کوژدې نه نیولې تر واده پورې څومره مشقتونه تیر کړي، څومره خواري وکړي چې هغه واده وکړي، بیا یې که اولاد خدای ورته ورکړي، هغه یو مسله. که اولاد یې نه کېږي، څومره تکلیفونه او زجر ورباندې تیریږي. بیا چې اولاد پیدا شي، هغه د ماشومتوب نه تر څو پورې چې ځوانۍ مرحلې ته رسي، څومره تکالیف مور او پلار ورباندې تیر کړي. خو له بده مرغه بیا هلته ورته د شرق او غرب مزدوران او وزیران د پرون نه نیولې تر ننه پورې ناست دي، هماغې وم د ثور نه تر ننه پورې ناست دي. دا اوس هم په یو او بله بانه، په دې بانه چې دا طالب دی، په دې بانه چې دا طالب مخالف دی، په دې بانه چې دا داعش دی، په دې بانه چې دا د روس نوکر دی، په دې بانه چې دا د عیسای او د سیایی او د MI6 دی. هماغه خلک چې بیا ګورو چې دغه دعوې کوي، دا اوس ما تلونیر سه کې یو بحث وکړو همدغه موضوع. یو ځوان دی، یو ځان ته غرنۍ وایي، ځوان نه دی، مصر ته دی، او وایي چې کارپوهان د داسې کوي، اوختوي بحثونه کوي، نو او لندن نه خبرې کوي. ما ورته وویل چې موږ کوم اختوي بحث نه دی کړی، زه خو د افغانستان د شهیدانو د دفاع کوم، د دې وطن د عزت، شراب، ازادۍ، د دې وطن د بچي باور وکړه چې هندو وژل کېږي، نه یوازې په افغانستان کې بلکې د دنیا په یو کونج کې، که سیک وژل کېږي، که یهود او نصارا وژل کېږي، که مسلمان او بودیست وژل کېږي، دا ټول د خدای مخلوقات دي. په لاره یو تاسو د یو چا چورګلې راواخلې او سرته نه پرېږي، ایسته وګرځوئ چې هغه تاسو سره څه کوي. تاسو د یو چا سارو او مرغۍ چې ساتلي، هغې سره دغسې وکړئ چې هغه تاسو سره څه کوي. تاسو راغلې د خلک هم په پولیګونونو کې شهیدان کړه، تباه او برباد هم کړه، د وطن 2000 کلي او ښارونه مران کړه، او لا اوس هم د هغې دفاع کوئ. موږ وایو چې دغسې خلک چې دا اوس هم د دغسې جنایاتو دفاع کوي، هغوی چې دا اوس هم جنایات کوي، هغوی چې دا اوس هم دې وطن ته، دې ولس ته په یو او بل نوم، چاته د دهري په نوم، چاته د مسلمان په نوم، چاته د طالب او د بل او بل په نوم، د څه شي جوړوي؟ دا وطن ورانوي، د دې وطن بچي وژني، د دې وطن میندې بورې کوي، د دې وطن خویندې کونډې کوي. دا ډېر بد عواقب لري، هغوی ته هم بد عواقب لري.
لند کو چې څو نور پښتني امسته دا به مطرح کو. ښاغلی یوسف امین، یو څه البته دغه لدغه تحولات راورست نسل چې د زمګا نسل چې د ز پنولس یو نوې کې تحول چوي معنی هر څه ختم په افغانستان کې دغه د شوروي اشغال ختم خلایم پایلې واقعب ممکن ډیر کم تحولات زمګ په یاد پاتې خو ترغه مخ کې نسل مشته د سی فرضیه ځان سره کله کله زما تر کوم یزما دغه هم نسل به دا شی ولري ذهن کې ک احيانا دغه یو اشغال نه وای شوی په افغانستان کې څومره فکر کوي چې د دې بستر اوارو په افغانستان کې اغه ثبات هم داسې دوام وکړي او بالاخره افغانستان اوس ډېر یو متفاوت افغانستان وای نسبت دې ته چې د فیلانی ګورو
متاسفانه دغه مشران که د حکومت خواته وو که د مخالفین خواته وو دوی دغه ظرفیتونه نه درلودل چې دوی په خپل منځو کې کینی د افغانستان کشاله او د افغانستان ستونزې او د دې خبرو اترو له طریقې حل کړي. هر یو ځان ته خپل حقیقت درلودلو. قتل وشو، جنایتونه وشول، خلق مړه شول، بمباری وشو، کونډې شوې، رنډې شوې، ځکه موږ د همدغې هېواد بچیان یو. ما خپلوان په مجاهدینو کې وو، مو خپلوان دلته په موږ په حکومت کې وو. په لارې کې به تلل، معلم ووژل کېدو، ډاکټر ووژل کېدو، یعنی هرې خوا ته افغان ولس د منځه لاړو، هرې خوا ته کونډې، یتیمان او ناخوالې، بربادي رامنځته شولې. ظرفیتونه په دوی کې دومره موجود نه وو، اوږدهیي برخوردونه یې کول. بالاخره داسې ورځ راغله چې د سولې مسله وه، هغه هم یو ځواکونه دلته پیدا شول د خپل قدرت د پاره، هغې باندې هم کودتا وکړله او سولې پروسه چې هل ډېر ورته خوشبینه وو، هم مجاهدین ورته خوشبینه وو، هم دلته په افغانستان کې دننه خلک ورته په حکومت کې وو، هم ورته خوشبینه وو. مثلا زه خپله یو فکر درته وکړمه، ما یو ماما وو، کاکا ماما وو، دا د اسلامي یو قمندان وو. نو دغه وخت چې ډاکټر صاحب نجیب واک نه لرې شو او مجب مجاهدین راغلل، نو ماما د رستامت یاد شو. نو ماما ته مې ویلي چې ماما اوس په اسلامي نظام راغی، نو دا کور خو دې جوړ کړو، نه ته اوس اسلامي نظام ته نه ده راغلی جوړه، موږ انتظار ورته وکړو. خو داسې ورځ شوه چې هغه ماما مې وویل چې لعنت ته په دغو رهبرانو شي، لعنت ته په دغو کسانو شي چې د اسلام نه د مجاهدین نه غلطه، د افغانستان خلکو نه غلطه استفاده وشوله. بالاخره دلته کورنۍ جګړې شروع شوې، خلک ووژل شول، حزبونه تنظیمونه خپلو منځو کې ولوېدل، بیا هم ښاریان، کلي، ولس داس تباه شول، مړه شول، ماجره ټوټه شول. یعنی د طبعي زیاته د نویو رهبرانو د نه درست مدیریت یا هغه سیاسي درایات، هغه پوهه، حتی اسلامي پوهه په دوی کې وجود نه لرله، موجود نه وو. مثلا زه به د استاد صاحب خبره درته وکړم، دا د ما د کاکا سره یو ځای په زندان کې بندي وو. نو کاکا مې ویلي چې موږ به هلته دغه بحثونه کول، د انجینیر وایم کاکا، دا د سپوږمۍ وو، دا د هغه ته راکېټونه وو، دغه بحثونه کېدل چې د بوی لا حول ولا قوت د کفر وایي تاسو. یعنې دوی په دغه سطح باندې لاړل، هلته رهبران شول، بیا د اسلام هغه داعیه یې ټټر ووهلو. هلته به ناپوهي ډېره وه، یعنی د ولس نه څو استفاده وشوه د دواړو خواو نه. زه فقط نن دومره ویلی شم خپلو ځوانانو ته، خپل آینده نسل ته، چې هلته سیاسي برایت موجود نه وو، هلته د خپلو منځو کې سکې نه نستل، ټول افغانان وو. یعنی زیاتره زه فکر کوم چې روسانو به دومره قتل نه وي کړل لکه چې افغانان یو بل ووژل. ولې ووژل؟ د څه په خاطر یې ووژل؟ بیا راغله الحل د خپل اقتدار دپاره، د خپل تنظیم اقتدار دپاره، د خپل ډلې اقتدار دپاره. یعنی تر هغه پورې چې دا د جمهوریت راغی، هی ماما هغه شی و، مخکې مجاهدین و، حکومت و، عین نه هغه شی چې تر څو دغه د دولې طالبان راغله چې ټول د لاندې روپۍ وکړي په مخمخشه نن هغې واکمني ده، ځکه دوی ته نوې چوکۍ ورکوي، نه قدرت ورکوي. واقعا مثال اوس مو څه نه شي ویلی،
مجاهد ته ویلی شي مومن ته ویلی شي چې تاسو څه وکړل اوس مونږ ته پرېږدئ چې مونږ وګورو.
مننه امین صاحب. د ازادي راډیو په فیسبوک باندې هم په همدې رابطه موږ ځینې شیان ځینې پوسټ او عکسونه خپاره کړي وو. البته یو مفصله ویډیویي رپورټ هم سند هم شته، شاوخوا لس دقیقې چې هغه هم تاسو کتلی شئ. ځینو زموږ د ازادي راډیو مینوالو او افغانانو دوی کمنټونه کړي دي. البته پوښتنه دا وه چې د دغه یرغل پایلې څه وې؟ د شوروي د اشغال چې نن شپږ څلوېښتمه کلیزه ده. همایون صدیق صاد لیکلي چې د شوروي هدف افغانستان نه و، د افغانستان ولس دوکه شو، خپلو نه جبرانېدونکې قربانۍ ورکړې او همداسې ځینې نور شیان هم لیکلي. عمران زمان لیکلي چې د عمران ژمن لیکلي چې د افغانستان د تباهي ورځ چې ټول افغانان یې اوس هم درنه بیه پرې کوي. او ایوب نداف مومن لیکلي، البته له دغه عکس سره چې موږ خپور کړی د شوروي ځواکونو یو عکس دی په کابل کې چې ټانک باندې ولاړ دی، او په هماغه اولو ورځو کې و، البته چې دوی په کابل کې و. ښاغلي مومن لیکلي، دغه ټانکونه یې موږ ته پرېښوول خو موږ ورپسې ګیسټ بیا وارې راوړې او په کباړ کې مو خرڅولي، کوم چې به د کرنل امام او حمید ګل خوښ شول، هغه به مو ورته روغ جوړ توفکې ورکول. محمد رحمان لیکلی د تباهی او د فقر او بیوزلی او د مهاجرتونو د شهادتونو پیلامه و. عتیق الله انصاری لیکلی د جدي شپږمه د افغانستان د تاریخ تور او ورځ د شوروي لښکر په ډېرې بېرحمۍ په افغانستان یرغل وکړ او د افغانستان ولس بیا ځواب ورکړ. نصرالله افغان لیکلی د دغې ورځې پیل د پاکستان ترقي او د افغانستان کور په کور دښمني وه. ضیاالحق حیدري لیکلی د اتحاد جماهیر شوروي تجزیه، د روسیې پولو ته د جګړې رسېدل، د روسیې د اقتصاد خرابوالی او زموږ خو د ده خبره پوستکي راوایستل. هلال افغان لیکلی ټول افغان ولس د خپل اسلامي نظام تر شا ولاړ ده او هر امر ته آماده ده. قدرمل مبارز لیکلی موږ د هیواد لپاره مبارزه کوو. غازی صابر لیکلی تر نن پورې زموږ د بدبختی ورځ ده. الحاج ګل آغا احمد زی لیکلی دا هغه بدبخت ورځ وه چې له نن پورې چې کوم کړاوونه سره افغانان لاسو ګریوان دي، د همدغې ورځې بدمرغۍ ده. نو د ده په خبره چې الله دې زموږ د وطنوال ستړو جنګو بدمرغۍ وساتي. شپږ څلوېښت کلن انقلاب ټولو شهیدانو ته د ده په خبره جنتونه ورکړي. مجیب الرحمن کریمی لیکلی پای پنجاب د اټوم خاوند کېدل او زموږ د افغانستان بربادي، تقریبا شپږ سوه تیارې پلورل کېدل د کباړ په شکل په پنجاب د وخت فرعونیانو. د خبره خلاص. ارمانی لیکلی یرغل وکړ دعوت و. نورو خلکو هم کامنټونه کړي دي. البته د پروګرام تقریبا اته دقیقې پاتې دي، اوس به په ځینو نورو مسایلو خبرې وکړو چې نتیجه و عواقب تر اوسه پورې هم افغانستان ګالي. ښاغلی صدیق انصاری، غواړم له تاسو پوښتنه وکړم چې د دغه اوږده لس کلن اشغال اقتصادي عواقب څه، بعد اقتصادي عواقب او نتایج د افغانستان لپاره څه چې تر اوسه پورې فکر کوی نشي جبرانولی، او افغانستان څه بنسټیز تاسیسات له لاسه ورکړل چې تر اوسه پورې بیرته نه دي ترلاسه کړي؟ البته په کامنټونو کې ځینو افغانانو لیکلي وو د افغانستان مجهز وسلوال پوځ یاد کړی و، تیارې و، توپونه و ټانکونه چې بالاخره پاکستان ته د دوی په خبره باندې په کباړ خرڅ شول، دا یو څه یاد کړي و. څه څه دي غټ او عمده د تاسو په خبره باندې؟
بله، تاسو ډېرې مهمې مسلې ته اشاره وکړه. افغانستان د ثور د اومه له کارغېړنې کودتا مخکې نږدې درې سوه کلنه اردو درلوده، مجهزه اردو. موږ د اردو فابریکې درلودې، د ماشین خانې په نوم چې دا اوس یې هم ګودامونه شته، هغه تیږې شته، هغه سیمه او ساحه شته چې اوس په یو کلتوري مرکز بدله شوې، او هلته توپونه جوړېده، هلته غرې جوړېدې، هلته وسلې جوړېدې، هلته تورې او ډالونه جوړېده. د ډېر پخوانه هغه ملي اردو، هغه درې سوه کلنه اردو چې د امیر شېر علي خان او نورو مشرانو نه راپاتې شوی و او ډېر کار په شوی و، هغه په خلقي او پرچمي اردو بدله شوه، هغه په کمونیستي اردو بدله شوه، او د هغې کې د شوروي اتحاد جګړه راوړو د وارسا د قواو لاندې دغه پوګو کې خودلو هغه اردو چې باید د افغانستان د خلکو د ملي نوامي سو د دې هیواد د عزت سره په ازادۍ او د خلکو د ژوند نه دفاع کړو د افغانستان د پرمختګونو نه دفاع کړو هغه د شوروي اتحاد کلاشینکوفونه او پاپاشي او توپونه او ټانکونه خپل کلاغه په وګه کې خو د هغه الوتکو کې پورته شو نه اسلام آباد بمبار کړو نه جی ایچ کیو بمبار کړو نه راولپنډي او پنجاب بمبار کړو چې دوی هغوی دښمنان ګڼل نه د ایران د سپای پاسداران مرکزونه بمبار کړل بلکې تلبه او د افغانستان د خلکو د خټو او ګټو کورونه بمبارول دوی په ختیځ او لویدیځ کې په شمال او جنوب کې د افغانستان د خلکو کورونه بمبار کړل یا به ورسره شوروي او وارسا مشاورین و یا به دوی و او یا به په ډډه روان و لوی لښکری د سلګونو ټانکونو لخکارې به روانې کړې وي دا چې موږ د مشرانو نه کیسې اورو یا څه په خپل سترګو لیدلې چې لخکارې ټانکونه او توپونه به ورسره و له پورته نه به د هلیکوپټر تیارې وي شیناک هلیکوپټر یا هغه نورې یو رقمي لخکاري هلیکوپټر په نوم یې نه پیږم شیناک امریکایي وي او کوم د روسي خو یو قسم وي چې داسې برګي برګي وي هغه ته به لخکاري هلیکوپټر ویل یعنی موږ ماشومانو چې هغه بم لیدلې په جلال آباد ښار کې اوسېدو ته نه وډارې دو یو رقم نورې تیارې او الوتکې لرلې چې هغه روانې وي را ده از مکه بور سره باور کې خوځیده او خلکو ویل چې دا ټانکونه بار کړی وي ټانکونه وی چې جلال آباد په میدان کې به کوزیدلې و ده نو داسې وحشتونه او دهشتونه د افغانستان په خلکو تیر شو چې لبد مرغه تاریخ یې نشي هیرولای د افغانستان خلک یې نشي هیرولای د افغانستان د خلکو په زړونو باندې چې کوم زخمونه یې د افغانستان د میندو او خویندو په زړونو یې دلته کوم تباهي او تاسو کوم اقتصادي مسایلو ته اشاره وکړه د شهید سردار محمد داود خان 15 کلن او 40 کلن پلانونه چې د افغانستان د ترقۍ لپاره جوړ شوی د افغانستان د خپلواکۍ او په نړیواله کچه د افغانستان د سیالۍ او درام او عزت لپاره جوړ شوی و هغه شهید سرداري هغه وطن دوست ځوان او جدي په دې وطن مینه شهید کړو له خپل هغو ملګرو سره چې دا د پرون چې کوم امریکا او ناتو دلته راغلی و هغه یې نوې طرح نوې جوړ کړل هغه یې په طرح باندې کار کوي دا نن چې طالب راغلی که سرکونه جوړیږي او که نور څه جوړیږي که د کوشتی پیتا کانال دی دا د همغه شهید سردار محمد داود خان د طرحو او پلانونو برخه ده
مننه خلل انصاری البته او به چې خبره مقطع
کومه په شان او زمونږ اقتصاد علمی فرهنګي او سیاسي برخو کې مونږه څوک پاتې راغلو مونږ د پاکستان په اوګو باید ګرځیدې مګر پاکستان ته زمونږ لا سوګت کړو ایران ته اوګت کړو انګلیز ته اوګت کړو هغه ملکونه چې د افغانستان په مقابل کې ماشومان او بچي متاسفانه دغه یو حالت سره غلو چې اوس فقر ته نسته ټول افغانان په بهرنیو هیوادونو کې مهاجر او مسافر دی او په کور
ښاغلی انصاری مننه البته ښاغلی امین ته به مرسته دوه دقیقې ورکو چې دوی هم خپل اخیری نظر وي په همدې رابطه کې لطف وکړي لاند مننه صاحب
ګوري د سردار محمد داود خان په وړاندې ولکه چې هم سر پکړي یو لسواری خوانیانو کو د تاپ کوله یو لسواری دې کو د تاپ کړی و نو زه چا یې لاندې پکړی خو د قدرت ونی نو نشو نه ولای خلکانو په ثمن د کار وکړو او قدرت یې ځان ته پیدا کړو نو سوال پاوس غدي ملت مالو د غنیمت په نامه چې په پښتو کې چور ته وایي چور نو د ملت مالو ظلم شوی دی ناروا شوی دی زه یو مثال تاسو درکم یو کلی ادیری کې ټول کلیوال راځي د دې خلکای خاصه پرچمه خاصه مجاهد خاصه اسلامي دلې دلې خاصه اره و مور راځي جاري خپل زوی باندې قبر باندې جاري یې ګین کې مزاري چې خدای د ظالم تبا کې چې ما مېړې مل کړې ما زوی مل کړې ما پلار مل کړې خلکای منده چې وی پرچمه منده چې وی مجاهد منده چې وی او طالب برور ما منده چې وی یعنی دا غمیان دې مو ټول وایي چې ظالمان د خدای ته باندې ظالمان خپل افغانان خپل افغانان ظالمان وو کلی کې خپل ورونه سم نکړل افغانستان کا کور یو کوری ګنو دغه کور ته خپل د غورونه رانن وتل ما خځه خپل خځه خپل بچای
بچای
څوک په ټانګ ولي څوک په توپ ولي مو خپل ظالمان وو یعنی افغانانو دومره وژلې دي چې نه روسان وژلې دي نه امریکان وژلې دي
بله من نکم خغله یوسف
امی دغه پوی ته ضرورت لري دغه پوه نه و دغه زه رهبر نشم ویلی زه دغه مشر نشم ویلی
بله من
یو دسته چې د مونږ ځوانان مونږ یې نه نسته.